دا مشال رادیو ده نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2018 کال د جنوري 8 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د خلکو ستونزې او په پېښور کې د ګرانۍ په اړه پر راپورونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ لمړی د مهم خبرونو سرچکی وزیرستاني کاروباریان وای د غلام خان لاري بندیدو زشت تاوانونه وراړولې دي پاکستان ویل افغانستان سره سفارتي چینلونه فعال دي او د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې دوام لري او د بنگلاديش چارواکي وای څوار لسکاله وروسته له پاکستان سره مستقیمی الوتنې پیلوي اوس د خبرون تفصیل د شمالي وزیرستان کاروباریان وای د غلام خان بندر له تړل کېدو راهیسې لوی تاوانونه ګاللي او ګڼ خلک بې روزګاره سوي دي دوی پرون مشال رادیو ته وویل په اکتوبر کې له افغانستان سره د سوداګرۍ له درېدو راهیسې د میرامشاه په منډۍ کې کاروبار په ټپه درېدلی دی او هلته دکانداران او مزدوران بې روزګاره سوي دي د سوداګرو د ټولنې عمومي سکرټر قمر الزمان مسید مشال رادیو ته وویل په شمالي وزیرستان کې اوږدمهالې نامنې وار له مخه کاروباري هرې ځلې ټکنې کړې وې او له خوست ولایت سره د غلام خان لارې بندېدو لا لوی زیانونه ور په برخه کړي دي
دا بارډر ټول بند شوی دی کوم مسائل دی د ملک په منځ کې ا د خبرې په ذریعہ باندې حل کو لکه څنګه چې 15 دنیو شه بدامله په وجه باندې کاروبار نه داريږي دا سه د نړۍ د افغانستان او د پاکستان کاروبار هم جاری وسته
بل خو د شمالي وزیرستان انتظامی مشر محمد یوسف کریم مشال رادیو ته ویل د سوداګرو اندیشنې او شکایتونه اړوندو ادارو ته لیږدوي د ویل د تجارت بندولو پریکړه د پاکستان حکومت کړې او د بحالولو واقع هم له وفاقي حکومت سره دی د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپل ټول لارې وتړلې که څه هم د اکتوبر پر 19 اوربان اعلان سو خو د دواړو هیوادونو ترمنځ لا هم سوداګري نه ده پیل شوې پاکستان وایي افغانستان سره سفارتي چینلونه فعال دي او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې دوام لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی نن په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په روسیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د ترهګرۍ د ستونزې له امله تر فشار لاندې راغلي دي اندرابی داوا وکړه چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ پیښې د پاکستان لپاره لومړنۍ اندېښنه ده په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا د اندرابی تازه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلي خو تر دې وړاندې یې په وار وار د پاکستانیو چارواکو اداوی رد کړي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي او دا چې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې د هغه هیواد داخلي ستونزه ده د پاکستان کورنی چارو وزیر وای د چینای وګړو د خوندیتوب لپاره په اسلام آباد کې یو ځانګړی مرکز جوړوي د کورنی چارو وزارت د جنوري پر 8 په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې محسن نقوی دا سرګندونی په بیجینګ کې د چین د عامه امنیت له وزیر وانګ ژانګ هونګ سره د لیدو پر مهال کړی دي بیان وای دواړه چارواکي پر دې هم سلا سوي دي چې د ترګری پر ضد د ګډو هڅو لپاره یو کړنلار جوړ کړي چې پکې د دواړو هیوادونو د پولیسو روزنه هم شامل ده له تیرې ویلې سیس راهیسې ګڼ چینای وګړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سیپیک پر پروژو د کار لپاره په پاکستان کې میشتي لمه هغه وخت راهیسې په بلوچستان د سند په کراچي او د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پر چینایانو یو شمیر حمله سوي دي چې په خبرګون کې بیجینګ په بیا بیا له اسلام آباد د خپل وګړو د خوندیتوب او قربانې په حملو کې د ککړو کسانو د نیولو او سزا کولو غوښتنه کړې دي د بنگلاديش چارواکي وایي څوار لسکاله وروسته د رواني میاشتې په پای کې له پاکستان سره مستقیمی الوتنې پیلوي دا به له 2012 کال راهیسې لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیم او دوامداره پروازونه پیل سي د بنگلاديش ملي هوایي شرکت بیمان مدیر بشرا اسلام نن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې د رواني جنوري میاشتې له 9 څخه د ډاکې او کراچي ترمنځ په اونۍ کې دوه پروازونه پیلېږي نوموړی وای د دې سربېره د دواړو هیوادونو ترمنځ اتصال شسی او دا به د سیلګری تجارت او د کورنیو د بیا ویزه کېدو مرسته وکړي تر دې وړاندې د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د مال لیږدونکو بیړۍ مستقیم تګ راتګ د 2023 کال په نومبر کې بحال شوی وو اورسته خبر دا چې ایرانی فعالان وایي په هغه هیواد کې رواني مظاهرې د دیش کارندوی کوي چې ایرانیان د ملایانو او مذهبي مشرانو ادارې یا استابلیشمنت واکمنی ختمې دلغواړي. هغه البته د مشال رادیو له ایرانی څنګه رادیو فردا سره په مرکو کې ټینګار کړی چې په هیواد کې بدلون باید داخلي وي او بهرنی مداخله ونه سي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر اتمه په ایران کې مظاهرې دولسمې ورځ ته داخلې شوې دي او په وروستیو کې امریکا ګواښ وکړ چې که ایرانیو چارواکو په ظالمانه ډول د مظاهرچیانو ځپلو ته دوام ورکړي نو پوځي مداخله به وکړي. په هغه هیواد کې خلکو د ډسمبر پر 28مه د ګرانۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې چې ژر په حکومت ضد لارینون بدلې شوې. په وروستیو کې په ایران کې ګرانۍ په بېساري ډول زیاته شوې او د نړیوالو آثارو پر وړاندې د ایراني تومان ارزښت خورا ټیټ شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال اړو خبرونه. خبرونه مل مشال اړو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د نور ترڅنګ د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای سي. د شمالي وزیرستان کاروباریان وایي د غلام خان لاري بندېدو زشت تاوانونه وراړولې دي.
د غلام خان په بارډر چکولاوي تمیز غونډ رزګار منډی په بودوي کاروبار مې په چالو وي.
اخوا د جنوبي وزیرستان خلک بیا وایي چې حکومت د 2009 کال په پوځي عملیاتو کې د ړنګسو کورونو بشپړ معاوضه لا هم نه دی ورکړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو کې د وړو قیمتونه پورته شوي او دغه صوبه د وړو د بحران له خطر سره مخامخ شوې ده.
اوړو چینی ډېر ګران دي. دومره حکومت ته دا سوال دی چې راته آسان کړي. ګراني ده او کار روزګار نشته.
پر دې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خپرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ هم په صفه ډول اوریدلای سي. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون یا ځیرک موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای سي. د اپ نوم موږ داسې لیکو ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ډی آی او یعنی مشال رادیو. اوس راځو د راپورونو پر لور. د شمالي وزیرستان د سوداګرو اتحادیه یو ځل بیا د غلام خان بندر خلاصول غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې د سیمې ولسته د پوځي عملیاتو او نامنۍ له امله تاوانونه رسېدلي ول او اوس د لارې بندېدو له وجې په کروڑونو روپۍ تاوان کیږي. د اتحادیه مشران دا هم وایي چې له افغانستان سره د لارو بندېدو په سبب ګڼ خلک بېروزګاره شوي هم دي. بلخوا چارواکي وایي چې د خلکو د تاوانونو او د لارې خلاصولو په اړه له اړوند ادارو سره خبرې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال عمر وزیرا کوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې غلام خان بندر تړل کېدو وروسته د کروڑونو تاوانونه شوي او روان دي. دوی وایي چې د بندر بندېدو په وجه میرامشاه منډۍ کاروبار په ټپه ولاړ دی. د بندر کاروبار سره تړلي مزدوران، تاجران، ټرک ډرایوران، دوکانداران او نور ګڼ خلک بېروزګاره شوي. د شمالي وزیرستان سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه مشر حاجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان خلکو د روزګار لویه وسیله غلام خان تجارت دی. د غلطه بل هیڅ فیکټری، کارخانه یا د روزګار موقع نشته. د غلام خان بندر تجارت سره د دوی معاش تړلې چې هر څه یې په ټپه ولاړ دي.
د غلام خان په بارډر چې کولاوي تمیز غونډ رزګار منډی په بودوي کاروبار مې په چالو وي، او مزدیر مې په رزګار وي، ګاډي ترانسپورټ مې په رزګار وي چې غلام خان بارډر بند ده. امیز مغن مکمل هر شی بند دي، که مزدیر ده به رزګار ده، که ترانسپورټ ته وي لوړ ده. نه مهرباني دا وشي دوه سره حکومتنه میژ دا غوښتنه ده. عوام ټول مکمل رزګار بند شوه ده. د غلام خان بارډر نه علاوه په شمالي وزیرستان شو بل داسې ذریعه نشته چې عوام پرزګار شي، مزدیر پرزګار شي.
تیر 2015 کال اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان کې طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ تر نښتو وروسته د اکتوبر 12 راهسې د غلام خان تورخم چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د تجارت پر مخ وتړل شوې. د تاجرانو اتحادیه جنرال سیکرټر قمر زمان میسود وایي چې دوی د کالونو راهسې د نامنۍ او فوزی عملیاتو کې ځپلی شوي، په وار وار یې کاروبارونه خراب شوي، د روزګار یې متبادل هم نشته.
قبایل خو د وخت نه د بدامنۍ شکار دي، بازارونه ړنګ دي، روزګارونه خراب دي، نه فکري شته نه زراعت شته. واحده ذریعه د بارډر باندې د کاروبار واچ دی، به قسمتۍ نه تېرې درې میاشتې نه دا بارډر ټول بند شوي دي او قبایل د ډېرې مسائل سره او بېروزګارۍ سره مخامخ دي. که څه مسائل وي د دوی ملکې په منځ کې د خبرې په ذریعه باندې حل کړو، لکه څرنګه چې 15 د میاشتې بدامنۍ په وجه باندې کاروبار نه درېږي، داسې دا د میز د افغانستان او د پاکستان کاروبار هم جاري وساتي.
د اکتوبر 12 نه یو شمېر حکومت مخالفه ګوندونو فعالانو، ترانسپورټرانو او سوداګرو په بیا بیا له پاکستان حکومت غوښتي دي چې له افغانستان سره د سوداګري بیا پیل کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم او د غلام خان بندر تحصیلدار عزیز خان مشال ریډیو ته وویل چې د لارو تړل کېدو په موضوع روزانه خبرې کیږي، خو لاسه فیصله نه دی شوې. یوازې غلام خان نه، بلکې پاکستان حکومت له افغانستان سره د تجارت ټولې لارې تړلې، خو د لارې د تړل کېدو په وجه د تاجرانو عوام ولس د روزګار او تاوان په اړه روزانه په بنیاد متعلقه ادارو ته رپورټ لیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري له شمالي وزیرستان نزو د جنوبي وزیرستان پر لور. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې حکومت د 2009 کال په پوځي عملیاتو کې د ډنګسو کورونو معاوضه لا هم نه دی ورکړي، چې لامل یې د هغوی ژوند لستون سر مخامخ شوی دی. ځای مشران وایي چې حکومت د 1,09,000 کورونو سروې بشپړ کړي، خو 2,50,000 کسان لا هم له معاوضو څخه پاتې دي. بلخوا د سیمې د صوبای اسمبلی منتخب استازی وایي چې هڅه کوي چې حکومت اغیزمنو کسانو ته ژر تر ژره معاوضه ورکړي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
په دغه برعکس د تحصیل سراروغه سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید ویایي
نجات عملیات شي د میش د علاقې د اپر وزیرستان چکیم کورین وي دغه ختم شوي دي، ړنګ شوي دي. په دغې شې بیا چې کله سروې شریش والا د حکومت د طرفه دا وویل چې میز معاوضې نه ورکوي دغه چکیم ړنګ شوي کورین دي. 1,09,000 کم بیش سروې وشولې چې په هغه شې وګوندې تر اوس زره چکیم سروې وي هغه و خلک ته میلاو شولې. په ایران ړنګ کور بندې 1,04,000 وه او په نیم ړنګ کور بندې 1,06,000 وه. په داسې دغه ٹیم سروے ملاؤ بولے باقی سروے تروے کا پورے ہوں
دی سیمه یو بل مشر ایڈوکیٹ شیرپاو ماسید دیڑانکڑی شوی کورونو معاوضے نہ ملاوے دے پواجہ دے خلقے مشکلات پدارنگ بیاناوی
وزیرستان سے دے اور موسم دے اور شریدو خلقے کورینا ڈھنگ دی پتنبین ان دے زون تیراوی نو میز دے دے معاوضے پو وفاق بندے تردے سا پورا دا پیسے بکایا جاتی.
مشال ریڈیو چے دے چک سویلی وزیرستان زیر اسی دن کے دڑانکڑی شوی کورونو معاوضے غشتنے پبارکشے دے ضلع نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ سیف خان سرا تماس ونی ولی آغوئی پزاوب شے وویل
صوبائی حکومت کم از کم سالور لیٹر پدا یونین کل شے اور ویس دا چنوا چیف منسٹر والای دائی در یو پل لیٹر وطا کرا دا چے بھائی دنیا دے ڈانگ کورے چکی میں معاوضے دی فتائی دے پورا یا ای پی شے روکاوے فیڈرل حکومت آتے آسے روکاوے یہ پکی مت شے روکاوے تم تو دا خبر آتا کنفرم کرتا کہ دے تو ریسپانسیبلٹی وا تو آپریشن کرائی دائی مگر یہ مت بیس بائیس ارب روپے دا جڑی جی پدا ہائیسٹ لیول بنے میٹنگ نہ شے ہوئی کور کمانڈر دے اور دادا نا کی سا اس مقصد لگے دو جی انشاءاللہ کہ پدا سال 2026 ہو چکی میں ریسٹر میں پیسے دی اور انشاءاللہ وہ خلق کا ملاوش
د چک سویلی وزیرستان ضلع اسی دن کے دا ہم وویل چې کا حکومت یې د ړنګکړی شوی کورونو معاوضه ورسول د پورا ضربیړواندي اقدامات و نکړل، بیا و یې د سیمه اسی دن کې په احتجاج لوس پورې کول باندې با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږي. خو ځو پېښور ته. په پېښور کې تاسو ته د وړو د ګرانۍ په اړه یو راپور لرو. په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو کې د وړو قیمتونه پورته سوي او دغه صبح د وړو د بحران له خطر سره مخامخ سوي ده. په صبح کې وخت ناوخته په داسې حال کې د وړو بحران مخې ته راځي چې کله له پنجاب څخه خیبر پښتونخوا ته د وړو لېږدول بند سي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال وسیم سجاد له پېښور راکوي.
په پېښور کې د وړو نرخونه پورته شوي. یو تروړه وړو په شاوخوا 2800 روپۍ ملاويږي. موږ په پېښور کې د وړو تر ټولو لوی مارکیټ رامپورا بازار کې یو. دکانداران د وړاندې نه د ګرانۍ او د کاروبار د کمښت ګیله کوي، خو په روان وخت کې د پلورونکو او اخیستونکو ګیله د قیمتونو پورته کېدل وو. د پېښور د میرامزو کچکول خان دیاړیدار مزدور دی. یاد مارکیټ ته د وړو اخیستلو لپاره ورغلی و. نوموړي خپل خواري مشال ریډیو ته داسې بیان کړه.
اوړه او چینی ډېر ګران دي، دومره حکومت ته دا سوال دی چې راته آسان کی. او ګراني ده او کار روزګار نشته، مجبوریا سره روان یو، تیرو مجبوریا سره ژوند.
د رامپوري د مارکیټ د دکاندارانو په خبره درې یا څلور میاشتې وړاندې د شلو کیلو وړو بورۍ قیمت 1400 روپۍ و، او اوس 2800 روپۍ دی چې سمدستی اثر یې په کاروبار پرېوتی دی. دوی یره سرګندوي چې قیمتونه نور هم زیاتېدلی شي. په خیبر پښتونخوا کې د دېنه وړاندې هم د غنمو او وړو بحران رامنځته شوی دی چې له کبله یې وار په وار اولس او له دې کاروبار سره تړلي خلکو احتجاجونه هم کړي دي. په دې لړ کې د 2021 کال په جون میاشت کې د پېښور نانبایانو د ګرانۍ پر ضد کاربندیز کړی و، او وروسته یې ټول تنورونه تړلي وو چې وروسته ترې اولسي ستونزه جوړه شوې وه او خلکو ته ډوډۍ نه میلاوېده. په رامپورا بازار کې د څلېرویشت کاله نه د وړو کاروبار کوونکي امان الله د وړو د ګرانۍ پر کاروبار کوونکو د اثر په اړه مشال ویډیو ته وایي.
او گاکشته دی نه ختم شو. د دې یو مین وجه دا ده چې بیروزګاری ډیره زیاته شوه. هغه خلک چې یو توړه بدی په 1400 روپۍ شل کیلو وړه، اوس موږ له گاک د 10 کیلو تپوس کوي چې بای 10 کیلو توړه تاسو سره شته؟ موږ ته تپوس کو چې په 10 کیلو څه کوي؟ وای زموږ وس نشته، به دا 14 کیلو 10 کیلو په 1400 والو به دا ډیره ده، بیا به ګورو وس هم دونه نشته. نو په دې باندې خو یو زموږ روزګارونه ډیر غټ اثر یې پرېښو. بیروزگاریم ډیرا د اوګه نشتا نه هونه کې برابر دی. مارکیټ خو جی اگر رستو ورځو ته وګورو اوس ته وګورو نو مارکیټ نیم پنی مو غورځېدو جی.
په پېښور کې د اوړو د کاروبار کوونکو اتحادیه وای چې د پنجاب صوبې نه د اوړو د بندیز لامل په خیبر پښتونخوا کې وړه ګران شوی دی. په پاکستان کې د اوړو پیداوار زیاتره د پنجاب صوبه کوي او نورو صوبو باندې پلوري. د خیبر پښتونخوا حکومت د شمیرو تر مخه د صوبې د غنمو او اوړو کلنی استعمال شاوخوا 15.3 میلیونه میټریک ټنه دی، چې له دې څخه یوازې 1.5 میلیونه میټریک ټنه په خپل صوبه کې پیدا کیږي. یعنی د سرکاري شمیرو له مخې خیبر پښتونخوا د خپل ضرورت د غنمو 15% د صوبې له پیداواره پوره کوي، 15% د میلیونو مالکان په خپل اخلي، او 50% له پنجاب صوبې څخه ترلاسه کوي. د خبر پښتونخوا د وړو د اتحادیې مشر رامبیل د وړو د کمښت او ګرانۍ په اړه مشال ریډیو ته وویل.
یو نیم سل 200 گاډي با روزانه زمون خیبر پښتونخوا ته د التن راتلو، اوس چې غریب مونږ باندې بنکړي نه را پریږدي راته، نو خامخا به دلته ګرانۍ. زمونږ دی دغه کې نیو رامپور گیټ کې تقریبا 1400 دکانونه دي وړو دلته، او ټول پېښور کې خډیر دي کنه، ټول اوس پېښور خو اوس خواغه پېښور نه دی کنه، ټول کلی خاریا شوی دا.
په خیبر پښتونخوا کې د وړو د کمښت او ګرانېدو مسله وخت پر وخت پورته کیږي، او بیلابیلو صوبایي حکومتونو پرې نیوکې هم کړې دي. په صوبا کې پروان وخت کې د وړو د کمښت په اړه وزیر اعلی سهیل افریدی په اکتوبر 2015 کې نیوکې کړې وې، او د پنجاب لخوا د وړو بندیز یې غندلی و. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی د اکتوبر په 23 2015 د یو میټینګ وروسته د پنجاب حکومت هغه ګام وغنده چې د خپلې صوبې نه د خیبر پښتونخوا ته د غنمو وړو د وړلو مخه نیولې وه. وزیر اعلی ویل چې دا بندیز د پاکستان د اساسي قانون ښکاره خلاف ورزي ده او د خیبر پختونخوا د خلکو په حقونو برید دی. د پنجاب حکومت د دې مسلې او د سهیل افریدی د بیان په جواب کې لا هم سن دی ویلي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د جنوبي وزیرستان د ځنګلونو پر لور. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د ځنګلونو په غیر قانوني توګه د پرې کولو کار روان دی او چارواکي ورته هیڅ پام نه کوي. دوی زیاتوي چې باید حکومت د دې کار د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو د ځنګلاتو ادارې چارواکو بیا مشال رادیو ته ویلي دي چې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو پرې کولو اجازه هیڅ چاته نشته او د دا ډول کسانو خلاف کاروایي کوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې په غیر قانوني طریقې سره د ځنګلونو قیمتي ونې وهل لګیا دي او د ځنګلاتو محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره څه ګامونه نه پورته کوي. د مردول ګډ سیمې یو اوسیدونکی رفیق عالم په دغه برا کښې مشال ریډیو ته ویایي.
ټیمبر مافیا دو د کلی وطن د میز ځنګل د کلی شت غریب خلک هغه ته مزدیرا ورکوي. دا خلک انوال کړی دی چې د میز په وطن څو څېړې ډېر راځي. دا څېړې ته چونکې میز کلی پرشن آباد مکمل ویران دی. څېړې چونکې قیمتي لرګی بدا دی چې د یورا د پلولو لپاره دا ډېر ضرورت وایي. نو دای آرې ورته چې څېړې دي او باقاعده په آرې باندې کټینګ کو او د ځنګلات لګاتار کټایي شری دو.
د سراروغه سیمې اوسیدونکی عثمان ماسید په ضلع کښې د ځنګلونو غیر قانوني کټائی په برا کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وجاغېدا. مشال ریډیو چې په ضلع کښې د ځنګلونو غیر قانوني کټائی په برا کښې د ځنګلاتو محکمې مرستیال مشر عرفان ماسید سره تماس ونیولي، هغوی په ځواب کښې وویل د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د ځنګلاتو محکمې چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع ځنګلونو قیمتي ونې ژغورنې د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپرو. سروې د سه شنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ
په 15 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم
او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړې هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې تاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ یو شمیر ځانګړي اونیز خبرونې هم لري اوریدلې ماهروي. اوس ځو د سوات پر لور. د سوات ځایي اوسیدونکو وایي چې 15 کاله وړاندې د سوات موټروي دویمې برخې جوړېدو لپاره پیسې ورکړل سوي، کار هم ورباندې پیل سوی و، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې دغه منصوبه د ځان ښکار ده. په دې اړه خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدي د جنوري پر درېمه د صوبایي کابینې په غونډه کې امر وکړ چې د سوات موټروي جوړولو پر دویمه برخه دې ژر تر ژره کار پیل کړل سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات موټروی دویمه برخه چې د چکدرې نه تر پتیپوره سوات پورې 80 کیلومتره سړک دی، دغه جوړېدو په اړه کال 2018 کې د سوات سره تعلق لرونکي پخوانی وزیر اعلی محمود خان ویلول چې دې منصوبې لپاره د ایشین بینک او چین په برسته 350 ارب روپۍ اخودې شوې، د 21 ارب روپۍ د موټروی ځمکې مالکانو ته ادا کړې شوې. د موټروی په جوړېدو کال 2021 کې کار هم شروع شو، ولې د ځایي اوسیدونکو په نیوکو په وروسته کار بند شو. د موټروی جوړولو په ضد د تحصیلي کابل بریکوټ او مټې باز اوسیدونکو ویل چې د کروندې او د آبادې ځمکې لاندې کیږي، ځکه دوی په نقشه کې د بدلون غوښتنه کوي. د سوات تحصیلي کابل کانجو وکیل خان چې د سوات موټروی متاثرینو په نوم جوړ شوی ټولنې ترجمان دی، په دا غړه مشال لیډو ته وایي خوبلخوا ځایی اوسیدونکو وایي چې د سوات موټروی جوړول ځکه ضروری دی چې دې سره به لارې آزاد وي، ټریفیک به روان وي. په دغه اړه د تحصیلي بابوزۍ ولسی تړون جرګې غړی اسحاق زاید وایي چې دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زر دې په سوات موټروی کار شروع کړی شي.
ټریفیک د مسلو تقریبا 50% د دې حل چي دی دا موټروی دی. نو موټروی چي دی دا پېسټو د چکدرې نه والا د منګورې پورې په دې کې خو هیڅ مشکل نشتی. چې آیا حکومت به دې کې ولې دا غي دلچسپي نشتی لکه؟ نو که موټروی باندې کار شروع شي او موټروی جوړ شي نو انشاءالله 50% د ټریفیک مسایل چې دا به حل شي، ځکه چې څومره ګاډي راځي نو هغه منګور شهر ته داخليږي، د دې نوزي او داسې منګور شهر ته د برن راځي نو هغه ته بار ته ځي، دا مشکلات دي. لکه
د سوات منګورې خبريال غبر خان دل وای چې سوات موټروی دویمه برخه چې د چکدرې نه تر پتیپوره پورې ده، په لاره کې ګڼ شمېر سیلانې سیمې راځي، د جوړېدو سره به سیلګرۍ ته وده میلاو شي.
موږ په دې نظر وته هم ګورو چې کم د سیاحت او د ترقۍ نښې نښانې دادي چې هلته کې دي، په هغه علاقه کې دي سړکونه او د تګ را تګ دا کمی دغه چې دي دا بحالي او دا دي په جدید طریقو باندې دا یي. نو که پیس ټو کم منصوبه چې دا د موټروی ده، نو دا خو زما خیال د سین په غاړه ده، د پتیپوره پورې نو دا یو ښه منصوبه ده. او دې کې کچا تحفظات یې ناغه لري کړی شي، ختم کړی شي. نو زه خو ته په دې نظر ګورم زه یم چې یاره د زر تر زر دا منصوبه چې ده په دې کار شروع شي او دا دې مکمل کړی شي.
د سوات د صوبایي اسمبلۍ غړو زلکیم اختر خان او نیم خان په دا اړه د موټروی متاثرینو سره ناسته هم کړې او ورته باور ورکړې چې د متاثر خلکو مسلې به د صوبې اعلی وزیر سهیل اپریدي سره شریک وي. دوی وایي چې سوات موټروی په دویم برخه به جوړېدو کار د جنوري نه شروع کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د شمالي وزیرستان کاروباریان وای د غلام خان بندر ل تړل کېدو راهیسی لوی تاوانونه ګاللی او ګڼ خلک بیروزګار سوی دي. دوی پرون مشال راډیو ته وویل په اکتوبر کې له افغانستان سره د سوداګرۍ ل درېدو راهیسی د میرامشا په منډی کې کاروبار په ټپه درېدلی او هلته دکانداران او مزدوران بیروزګار سوی دي. پاکستان وای له افغانستان سره سفارتي چینلونه فعال دي او د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی نن په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې په ورستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د ترهګرۍ د ستونزې له امله تر فشار لاندې راغلي دي. د پاکستان کورنی چار وزیر وای د چنای وګړو د خوندیتوب لپاره په اسلام آباد کې یو ځانګړی مرکز جوړوي. د کورنی چار وزارت د جنوري پر ومه په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې محسن نقوی دا څرګندونه په بیجینګ کې د چین د عامه امنیت له وزیر وانګ ژانګ هونګ سره د لیدو پر مهال کړی دي. د بنگلاديش چارواکي وای څوار لس کال وروسته د رواني میاشتې په پای کې له پاکستان سره مستقیمه الوتنې پیلوي. د 2012 کال ریسې لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیمه او دوامداره پروازونه پیل شي. او ورسته خبر ده چې ایرانی فعالان وایي په هغه هیواد کې رواني مظاهرې د دیش کارندوی کوي چې ایرانیان د ملایانو او مذهبي مشرانو ادارې یا استبلیشمنت واکمنی ختمېدل غواړي. هغوی البته د مشال راډیو له ایرانی څانګې راډیو فردا سره په مرکو کې ټینګار کړی چې په هیواد کې بدلون باید داخلي وي او بهرنۍ مداخله ونه سي. زموږ غل مشال رادیو خوري او ستاسو پام د نړیوالو او سیمیز راپورونو پر لور راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پېټرو سپین مانی تور وباله. د بلنه پرون تر هغه څو ورځې وروسته سوي ده چې ټرمپ پېټرو د نشي موادو د قاچاق د ایداو لامل ګواښلی او ویلي و چې پوځي عملیات پور باندې وکړي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پېټرو سپین ماڼۍ ته وروباله. دا بلنه د چهارشنبه پورې څو ورځې وروسته لدی شوې ده چې جمهور رئیس ټرمپ ښاغلی پېټرو د نشي موادو د قاچاق د ادعاو له امله ګواښلی وو او ویلي وو چې پوځي عملیات به پرې وکړي. وروسته لدی چې امریکایي ځواکونو د جنوري په درېیمه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له واکه لرې کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته یې د محاکمې لپاره ولېږداوه، په هماغه ورځ ولسمشر ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ته خبرداری ورکړی وو چې پام دی وي. د چهارشنبه پر ورځ وروسته له نږدې یو کاله د امریکا او کولمبیا د ولسمشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې او بیا ټرمپ وویل چې په لنډ وخت کې به له هغه سره وګوري. ټرمپ په خپله ټروټ سوشل پاڼه کې ولیکل چې پېټرو د نشه یي موادو او نورو اختلافاتو په اړه د وضاحت ورکولو په خاطر د ټلیفون کړی. ټرمپ زیاته کړه چې د پېټرول زنګ او د خبرو له ډول راضي دی او په لنډ راتلونکي کې په سپینه ماڼۍ کې له هغه سره د لیدو هیله لري. امریکایي ځواکونو شنبه سهار وختي د وینزویلا پر پلازمینه کاراکاس برید وکړ، پوځي هدفونه یې بمباري کړل او د ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې مادورو له واکه لرې کړ. ټرمپ د اکشن بی پروز له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کولمبیا ته ورته پوځي تهدید وکړ. ولسمشر ټرمپ د کولمبیا جمهور رئیس د مخدر موادو په قاچاق تورن کړی او پر هغه او د هغه پر کورنۍ مالی بندیزونه لګولي. کله چې له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې په کولمبیا کې هم د وینزویلا په څیر پوځي مداخله امکان لري کنه، ټرمپ وویل دا راته ښه ښکاري. پېټرو د دوشنبه پر ورځ وویل چې دی د دغه ګواښونو په وړاندې د وسلې اخیستو ته چمتو دی. خو له ټلیفوني مکالمې وروسته پېټرو خپلو پلویانو ته په یوې غونډه کې وویل چې دی په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ لیدو ته چمتو دی، که څه هم تر دې دمه نیټه نه ده اعلان شوې. هغه وویل پلان یې درلود چې سختې خبرې وکړي خو له ټرمپ سره یې تر یو ساعت خبرو وروسته لهجه نرمه کړه.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
زما غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.mashalradio.com. اوس راځو د یو بل راپور پر لور. د راپور له مخې پاکستان او سعودي عربستان په وروستیو کې په دې اړه خبرې پیل کړي چې د سعودي عرب شاوخوا $2 اربع پورونه د جی ایف اوولس جنگي جیټ الوتکو په تړون بدل کړي. دواړه هیوادونه په داسې حال کې د دفاعي همکاري د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي چې پاکستان له سخت مالي فشار سره مخامخ دی او سعودي عرب په منځني ختیځ کې د امریکا د ژمنو په اړه د ناڅرګندتیا په وړاندې د دفاع لپاره خپل امنیتي ملګرتیاوي بیا تنظیموي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
پاکستان د سعودي عرب سره په دې خبرې کوي چې د سعودي عرب لخوا ورکړل شوی $2 بلیون پور د جنگي الوتکو په تړون بدل کړي. حکومتي او پوځي سرچینو مشال رادیو ته وویل چې سعودي عرب پاکستان ته $2 بلیون پور ورکړی و. که د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شوې نو پاکستان به سعودي عرب ته جنگي الوتکې جی ایف اوولس تنډر ورکوي. جی ایف تنډر سپکه جنگي الوتکه ده چې په پاکستان کې د چین په همکارۍ جوړه شوې ده. تېر کال د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ دفاعي تړون هم شوی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم رسنیو ته ویلي دي چې پاکستان به د جی ایف تنډر په خرڅولو سره دومره پیسې ترلاسه کړي چې د نړیوال صندوق نه پور اخیستو ته به ضرورت و نه لري. په اسلام آباد کې په نیشنل ډیفنس پوهنتون کې د سټریټیجک سټڈی ډیپارټمنټ یا د ستراتیژیکو مطالعې څانګې مشر ډاکټر ضیاءالحق شمسی چې د پاکستان د هوایي ځواک پخوانی لوړ پوړی چارواکی هم دی، مشال ریډیو ته وویل چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ په دې لړ کې د ډېرې مودې راهیسې خبرې اترې دوام لري، ځکه چې سعودي عرب پخوا جنگي سامان صرف د امریکا نه اخیستو خو اوس د نورو هیوادونو سره هم دغسې تړونونه کوي. سعودی عرب د چین نه هم په خپل میزایل پروګرام کې مرسته اخیستې ده. د پاکستان سره خو دفاعي تړون کړی دی. جی ایف 17 د سعودی عرب لپاره نوې الوتکه نه ده. ما ته ښه یاد دی چې څلور کاله پخوا قطر او سعودی عرب دواړو غوښتل چې دغه جهاز واخلي، خو بیا د سیمې سیاسي وضع په وجه هغه کیسه پاتې شوه. اوس سعودی عرب بیا د دې اخیستلو هڅه کوي، ځکه چې اوس دغه الوتکه په جنگ کې هم په بریالیتوب سره کارېدلې ده. که سعودی عرب دغه الوتکه واخیسته نو دا به زموږ لویه بریا وي، ځکه چې بیا به نور هیوادونه هم په دې کې دلچسپي واخلي او پاکستان به له دې الوتکې صادرونکي شي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان که دغه جنگي الوتکه په نورو هیوادونو خرڅول پیل کړل نو د خواجه آصف خبره رښتیا کېدای شي.
بالکل دا خبره لگا وقت نو شروع دا دا غوی دا پارا ملٹری ہارڈویئر او ملٹری ٹریننگ او ملٹری اس پرسنل پکار دا او مونگلا کیش پیسے پکار دی چ لون ورکو او زمونگا پ اکانومی کے انویسٹمنٹ پکار دے چ زمونگا غوی سر پیسے ڈیری دی چ زمونگا جت پورے کے مون سرا ملٹری ہارڈویئر او ملٹری پرسنل او ٹیکنالوجی دون رد چ دا غوی دا کدا یو ڈی وین وین سچویشن دے ہو کدا اوشی نو زما پ خیال چ زمون دا دا ډېره غټه خبره ده. خو زه په دې کې یو غټ فیکټر دی د امریکا، ځکه د هغوی امریکا سره هم ډیفنس پیپ دی، نو آیا هغوی به دا فاینل دغه ته پرېږدي او که نه؟
یو لوړ پوړي پوځي چرواکي مشال رډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې دا تړون به صرف د جنگي الوتکو پورې محدود نه وي، بلکې پاکستانی پایلټان به سعودي پایلټانو ته ټریننګ هم ورکوي او امکان لري چې د پاکستان د هوایي ځواک ځینې افسران په مستقله توګه په سعودي عرب کې واوسیږي. د پاکستان د هوایي ځواک مشر ظهیر احمد بابر د سعودي عرب په دوره تللی دی او هلته د سعودي مقاماتو سره د پوځي همکارۍ زیاتولو په لړ کې خبرې اترې کوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري اوس زو د افغانستان پر لور. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او دغه شان د یاد سازمان علمي شوونیز او کلتوري اداره یونیسکو وای افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخامخ دی. یونیسف او یونیسکو په یو ګډ راپور کې اندېښنه ښولې ده چې په دې هیواد کې شاوخوا 93% ماشومان د لومړني شوونځي تر پایه ان ساده متن نسل وستلای. بلخوا ځینې افغاني کورنۍ په ځانګړي ډول نجونې وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز دوی سخت خپه کړي او یو بې برخلیک حالت سره مخامخ دي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
موږ هغه ورستی هله هم دی ته چې د حکومت کلک دفاع مو وکړي.
وای که څه هم تیر شل کاله د خپل پډیر سختیو خپل لوړې زده کړې کړي، خو په خبره پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنۍ دوه سره تر شپږم ټولګي پورته خوانځیو او په هانتونو کې پرنجونو پر زده کړې بندیز سخت نه هلي کړي ده. کندهار ولایت اوسیدونکو د دوه انجونو زده کوونکو مور دې میرمنې چې نه غوښتل نوې راپور کې خپور سي، د پنځشنبه په ورځ د جنوري په اتمه یې ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاوس وي. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیله من او خفه یو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د ضرورولو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه وروستۍ هیله هم دې ته وه چې د حکومت کلکه دفاع به مو وکړي.
بلخوا د کابل ښار د درېیم مکریانو اوسیدونکي زهرې چې پر زده کړو یې تر بندیز مخکې د نهم ټولګي زده کوونکي وه او دوه نورو خویندو یې تېر کال شپږم ټولګی خلاص کړ، هم ازادي راډیو ته وویل که څه هم کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډېر زیار کاغلی، خو دې بندیز بې برخلیک او سختو شرایطو سره مخ کړی دي.
چون دخترا مکتب نه میره، یک داهند نامعلوم بسر میبریم. دې بندیز موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړو. وړې خویندې مې چې ورونه ګوري چې هغوی ښوونځي ته ځي او دوی نشي تللی، تلې په سترګو کې اوښکې وي. د طالبانو پر راتګ زموږ او زموږ د پلار او مور دې برخه کې زحمتونه ټول بې ګټې شول.
دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونیسکو په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وضعیت په اړه په یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې ښوونځي ته د لاسرسي په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له 2021 کال راهیسې د محدودوونکو پالیسیو د اوږدمهاله پانګونې کموالي، د بندیزونو له امله د تمویل محدودیتونو او بشري ټکانونو په چټکۍ وضعیت بدل کړی او په ټکو یې میلیونونه ماشومان په ځانګړې توګه انجونې له زده کړو محرومې سوي او په ټولو کچو کې د زده کړو پایلې یې له منځه وړي دي. یونیسف او یونیسکو په خپل دې 44 مخیز راپور کې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1 په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې، ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او په وینا یې د هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه وروسته ان ساده متن نسی لوستلای. په دې راپور کې راغلي چې په 2040 کال کې په لومړنۍ ښوونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.8 میلیونو ته ورسید، خو د 2023 او 2040 کلونو ترمنځ په ټپه ودرېده چې شاوخوا 3.8 میلیونه زده کوونکي الکان او 2.9 میلیونه انجونې وي. خو د راپور په ټکو د هلکانو زده کوونکو د ګډون شمیر د بې وزلۍ د کورنیو لخوا ترې د کار غوښتنو او د ښوونځي د کیفیت د کمیدو له امله په زیاتېدونکې توګه اغېزمن سوی دی. راپور کې راغلي چې په ثانوي یا منځنیو زده کړو کې د انجونو ګډون په 2022 کال کې 0-3 و او د افغانستان د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د وضع کړیو پالیسیو له مخې دا حالت تر اوسه همداسې پاتې دی. دې راپور کې اټکل سوای چې تر اوسه شاوخوا 2.2 میلیونه کم عمره انجونې له ثانوي یا شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومې سوي دي او 390,000 نور په هر تعلیمي کال کې د زده کړو له دوامه منع کیږي. دغه شان له 2.4 میلیونه څخه ډېر د لومړني عمر لرونکي ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي چې شاوخوا 80% انجونې دي. د یونیسف او یونیسکو په دې ګډ راپور کې راغلي چې ټولې ثانوي زده کړې کمزوري سوي او په ټکو یې تایید سوي معلومات ښیي چې د دې زده کړو لپاره نوملیکنه په 2040 کال کې 1.01 میلیون زده کوونکو ته راټیټه سوه، چې په 2021 کال کې دا کچه 1.24 میلیونه لوړه وه، چې دا وضعیت د انجونو بشپړ حذفول او د هلکانو د ګډون کمیدل منعکس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه انجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړې. که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې څنډولی بللی و او ویلي و چې د انجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او انجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه هم راوپارول چې لا هم دوام لري او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلي دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په 8مه هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړي. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې شي، چې په بل قوه توګه به تر 2018 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري اوس زو خوست. د جنوري پراتمه په خوست کې 280 تن هغه زده کوونکي وستایل سول چې لښوونځیو په لوړ نمبرو فارغ شوي او یا راتلونکو ټولګیو ته ارتقا کړې ده. د پروګرام منتظمینو د دې کار مخه زده کړو او درسونو کې لا ډیر زیار ته د ځوانانو هڅول او تشویقول یاد کړل. دا مهال د خوست په حکومتي او شخصي نږدې 1500 ښوونځیو کې شاوخوا 300 زده کوونکي درس وایي، چې د نور افغانستان په شان دلته هم نجونو ته یوازې تر شپږم ټولګي پورې د زده کړو حق ورکړل شوی دی. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
په خوست کې د خصوصي انسټیټیوټونو د ګډې اتحادیې او د دې ولایت د ځوانانو چارو امریت په ګډو هڅو د دې ولایت د بیلابیلو لیسو، منځنیو او لومړنیو ښوونځیو او دیني زده کړو هغه لسګونه ممتاز او تکړه زده کوونکي وستایل شول چې په لوړ نمرو فارغ شوي او یا یې بعدي ټولګیو ته ارتقا کړې ده. د برنامې منتظمین د دې تشویق او هڅونې موخې زده کړو ته د نالوستو ماشومانو، تنکیو ظلمیانو او ځوانانو هڅول او راتلونکو پړاونو ته د لوستو کسانو ښه تیاری کول بولی. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری مشال رادیو ته وویل،
موږ دوه هدفوي هدف دا و چې هغه ځوانان چې عمومي او نمره په خپل لسو مدرسو کې راغلي دي دوی به تشویق شي. بل هدف مو دا و چې ځوانانو د پوره بریده کور شوی وي آینده چې دوی تشویق شي، ځکه موږ یو خبره کوو چې په کومه توګه تشویق وي هلته پرمختګ خامخا کیږي. او موږ سره په دې کې د 12 ولسوالیو نه 3 واحدونه او د مرکز نه 280 قصون ولټول.
بلخواز دکونکو هم یو خراتلونکو ته د دوی د متوجه کولو او خپل زکړیز مسؤلیتونو ته د خې پاملرنې په خاطر دا ډول برنامه ګټوري بولی او ډاډمنېږي چې دوی د خپل کورنۍ ترڅنګ د اړوندو ادارو له پاملرنې هم برخمندي. یو تنز دکونکو نعمت الله وویل،
دا سه برنامه مو ډیر ته تشویقوي، ډیر مو هڅوي چې لاس دکړو کې کوشش وکړو. څوک چې د مکتب څخه عمومي او مرګان فارغ شوی دی هغه ته تشویق ورکوي چې تعلیم ته نور مو هڅيږي، او څوک چې د پنتون څخه فارغ شوی دی عمومي او مرګان هغه ته تشویق ورکوي تر څو په خپل وظیفو کې خپل کارونه کې لا وهڅيږي، تشویق شي او هڅاند شي.
زده کوونکي دا ډول ګډې تشویقي برنامه د ښوونځي او مدرسو ترمنځ د اړیکو د نږدېوالي او باور جوړونې لپاره هم ګټورې بولي او زیاتوي چې په دې سره ټول ځوان قشر هیواد ته د وفادارۍ روحیه پیدا کوي. یو بل زده کوونکي سیف الله وویل،
نننۍ غونډه د زده کوونکو او د ښوونځي د زده کوونکو همدارنګه د مدرسې د زده کوونکو ترمنځ دیوالی لپاره دیوالی سمبول دی. همدارنګ پر راتلونکو کې دا غونډه د زده کوونکو مثبت اغیز درلودلی شي او د دوی پر زده کړو او همدارنګ د سالم رقابت لپاره دا رغنده رول لري.
د ممتاز زده کوونکو د تشویقي برنامه تابعیا کوونکو وای دا ډول هڅونه په ځانګړي ډول ځوانان او زده کوونکي هڅوي چې د خپل ژوند دویم پړاو چې پوهنتوني او مسلکي زده کړې دي هغې ته د بریا لپاره لاټي کوښښ وکړي. د انسټیټیوټونو د اتحادیه مشر نور الله قاضی زاده وویل
د دوی له طریقه هغه شاګردان چې هغه اوس هم غافل دي غفلت کی او خپل درسونو ته په تشویقي بڼه جریان نه ورکوي د هغوی اروي خول دي او زمونږ کې دغه کوم شاګردان چې دلته مونږ دغه ممتاز تقدیرو دي نو یو هدف دا ده چې دا نور هم تشویق شي تر څو په آینده کې ښو ښو پوهنځیو ته لیارې پیدا کړي.
یاد دي وي سږکال د خوست د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت له شاوخوا 1500 حکومتي او خصوصي ښوونځیو ټولټال 2016 تنه زده کوونکي فارغ شوي چې 15001 تنه د حکومتي لیسو او 2016 تنه بیا د خصوصي ښوونځیو له 12 ټولګیو فارغ شوي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس زو د معلوماتي ټیکنالوژي پر لور. د پاکستان د مخابراتو ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی ای په تازه راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې د شذو د موبایل انټرنیټ کارول زیات شوی چې مثبت اقدام دی. پی ټی ای د 2015 کال په راپور کې ویلي دي چې لنور کلونو پرتله په تیر کال کې 35% شذو موبایل انټرنیټ کارولې دي. خبر پښتونخوا کې بیا آنلاین کاروبار کوونکي شزی وايي انټرنیټ اړتیا لري خو ډېرې شزی له هغه سهولته بې برخې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریاله خالد نیاز راکوي.
د پیښور سلما یو خبریاله ده او فریلانس کار کوي. دا وايي د تیر وخت په نسبت اوس خلکو کې صحد پوری پوهاوي راغلي او همدا وجدا چې د خزو لخوا د موبایل انټرنیټ استعمال کې اضافه شوې ده. خو بیا هم ډېرې خزي داسې دي چې هغوی ته د موبایل او انټرنیټ د استعمال اجازه نشته. دا وایي د انټرنیټ د لاري خزي په کور دننه غټي ترلاسه کولای شي.
اصل کې ټول خبره ده مهارت تک د چا مهارت سکلز دومره زیات نه غا آنلاین ټیچینګ هم کول شي په هغه باندې پیسې ګټلې شي. دین علاوه ټیوشن هم خلک کوي د مختلف کلاسونو ځکه چې نن سبا وخت کې کومه وګورو نو ډېر داسې ماشومان شته چې هغه خلک بهر نه پرېږدي هم کور کې وته د ټیوټر ارینج کوي. نو که ټیوټر ښه ټیوټر هغه نه لري وي نو دا څه ګرانه طریقه نه ده نن سبا دور کې هغه آنلاین هم هغوی ته سبق خولي شي.
د پیښور خدیجه کول د تیرو 15 کلونو راهسي آنلاین د کپڑو کاروبار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې خدیجه کول اوی شروع کې دیتا ګڼ شمیر ستونزې رامخیت شوې دي ولی اوس د آنلاین کاروبار څخه ښه ګټه ترلاسه کوي چې نه صرف پرې د دې خپل کور چلیږي بلکې د نورو خزو له هم د کار زمينه برابر کړې ده.
میرا فوکس همیشا یہی رہا ہے کہ کسٹمر کو میں وہی چیز
سما دا هدف او چیز سودا خستون کی تا هم سجن ور کړم کوم چې می ورتا آن لائن خود لی دی دا وجدا چې زما کاروبار ډیر پر مختیا وکړه. زه فخر کوم چې ما نه صرف ځان لا کاروبار سراس کړي بلکې نورو خزل می هم د کار زمينه برابر کړی دا او ما سره د کلیوالو سیمو ډیرې خزي کار کوي. زه دا وایم چې پاکستان کې د آن لائن کاروبار ډیرې مواقع موجود دي خاص طور باندې خزو ته پاره که تاسو نیت صفاوی او مهنت جاری وساتئ نو هر یو خزه کامیابی دلی شي.
ته کوئی بھی اپ اپنا مقام بنا سکتے کوئی بھی عورت اپنا مقام بنا سکتی ہے.
یوی بلی مرمنی چینه غختل نامای او پی جندل شي وای دی هواد کی ډیره خزه انټرنیټ کارول غواړي ولی سوشل میډیا اپس باندې د زورونو لوجي دوی د دې استعمال څخه ډډه کوي. باید خزو ته آنلاین تحفظ ورکړل شي.
دا زبتا خپل خور ایگزامپل در کما یو سټوډیو چلے دا سپا او دا سلون وغیرہ دا ټول هر سدی نو اغه چلے خو کله مارکیټینګ کوي نو دای په پوسټ باندې دای چې کم سټوریز وغیرہ باندې دی ایون دو اغه سپیسیفای کړی دا باقاعده لیکلی دی چې صرف دا د خزو د پاره دا سړو د پاره نه دی ای ته بیا هم د سی کمنټس یا د سی میسجز را دی چې لکه تاسو خز سړو لا څنګه کوي نو پدې کی بیا پکار دی کله چې ان کیس مونږه رپورټ کو نو اغه رپورټ بیا لګ سیریسلی اخلي او یا د دای اکاونټ بلاک کړي یا د ریسټریکټ کړي چې هغه لګړې په کولا وړو باندې سي ټرمز یا د سي خبر پوره نشي کولې.
د پی ټی ای راپور کې ویل شوی پاکستان کې شپږ کروڑا یوټیوب صارفینو کې شپېته فیصد سړي او سلویخ فیصد ښځې شامل دي. همدغه شان انسټاګرام باندې یو کروڑ اتیا لکه صارفینو کې پنځه دېرش فیصد ښځې او پنځه شپېته فیصد سړي دي. راپور تر مخه فیسبوک باندې شپږ کروڑا او دېرش لکه صارفین موجود دي چې پکې څلېرش فیصد ښځې او شپږ اویا فیصد سړي دي. ټک ټاک باندې شپږ کروڑا او اویا لکه صارفینو کې یو اویا فیصد سړي او یو کم دېرش فیصد ښځې شامل دي. د ښځو د حقونو مبارزې وایي باید ډیجیټل نړۍ د ښځو او ماشومانو دپاره محفوظه جوړه کړل شي. دوی د سیارې نه بغیر دا وکاري او معلومات ترلاسه کولو سره ترې ګټې هم ترلاسه کړي. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
زلنده سراغه دنیا ټکاله غبار تا بپاتے ببی چمویم پبارا سبدیم سایم تو ہرا سارا نارا مال دعا پرین دچی ورک بشم افلارا مال دعا پرین دچی ورک بشم افلارا ژوندان د سپارو توري راو خود ساخستش کو تا درنا لوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود مرمش جانا نا زما مرمش بیمارا مرمش جانا نا زما مرمش بیمارا مال دعا پرین دیچی ورک بشم افلارا مال دعا پرین دیچی ورک بشم افلارا تنیمو شپو پوی خطوا پایم ما تخا پیرو جامی آغوستی پہاوایم ہر سو کلخ پلا زانو رکھو نا پیدایم تچی نمسک شیز بچی غیکڑم چیدایم یس ما دمینے رستم درو یک ازدارا یس ما دمینے سندرو یکل سارا مال دوا پرین دیچی ورک بشم افلارا مال دوا پرین دیچی ورک بشم افلارا جار سما
رنزورا لزگر ویو دی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی درمان شم یا چی رات تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم یا چی رات تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم پریم شی زمادا زڑد سویر و بابتارا پریم شی زمادا زڑد سویر و بابتارا مال دو آفری ندی چیورک بشم آفلارا مال دو آفری ندی چیورک بشم آفلارا مال دو آفری ندی چیورک بشم آفلارا
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلی شئ.